پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د سبا ورځې په غونډه کې به د سیمې پر 19 هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو او امریکا استازي هم ګډون وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د اخته کسانو نوې لوړه شمېره اعلان شوې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د دې ساعت خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی برخوایي افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو لویه طبي مرسته تیاره کړې ده. په کرویشیا کې نن پارلماني انتخابات روان دي او په اتریش کې یو روسی پناه غوښتونکی وژل شوی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ملکی برخوایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لویه طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملکی څانګې له لوري دا اعلان څو ورځې وروسته له دې وشو چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه ټویټ کې ویلي، افغان امنیتي ځواکونو ته په دې طبي مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 15 لکه دستکشونه، 4 لکه 6000 چپنې او د جراحي وسایل شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لپاره تیار شوي او ورلېږل شوي دي. ناتو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. دغه وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي، یو 10 کلن وینسنت سبستیان ایباریا چې په اصل کې د امریکا د ټکساس ایالتو تیره جمعه په فرا ولایت کې د موټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د آرمی ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس دا په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا نهم سرتیری دی چې وژل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ به په کابل کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ګډون وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د دوشنبې له ورځې 3 غونډې جوړیږي. د دغه وزارت ویندوی ګران هیواد پرون د دغو غونډو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیوال اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري.
د ایران د بندرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډو کې به ګډون وکوي. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رایه ورکوي. لومړنۍ نظر پوښتنې شي چې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به له یو بل سره څنګ په څنګ په سیالۍ کې وي. د صدر اعظم اندری پلین کوویچ په مشي مرکزي شي اړخی ګوند د کرویشیا متحد دموکرات په دغو ټاکنو کې د بریا تمل لري. له بلې خوا د اور برنارد یچ په مشي کیڼ اړخی سوسیال دموکراتیک ګوند هم په دغو انتخاباتو کې بریا ته سترګې نیولې دي. دغه سیالۍ د کرویشیا په پارلمان کې د 155 چوکیو د اکثریت خپلولو لپاره کیږي. ګټونکي ګوند باید شپږ اویا څوکۍ خپلې کړي، کننو د ائتلافي حکومت د تشکیل انتخاب به پکې مخکې وي. نننۍ انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د کرویشیا اقتصاد د کرونا وبا له کبله سخت زیانمن شوی دی. اوتریشی رسنه ویل پلازمینه ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراسدورف ښارګوټي په یوه لوی شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپنګ مال د یوه ساعت لپاره بند شو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر تندي ویشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتر لیرې یو مشکوک کس ونیول شو. د اوتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي د قتل انګیزه معلومه کړي. او یو سایبیریایي پړانګ د سویس په زیوریخ کې د ژوبڼ په یوې ساتون کې حمله کړې او مړه کړې ده. راپورونه وایي پړانګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبڼ کې کار کاوه پرون شنبه د نندارچیانو په مخ کې حمله وکړه. سیرونکو پلټنې پیل کړي چې دغه ښځه ولې د پړانګ قفس ته دننه شوې وه. د عمومي مقرراتو له مخې په ژوبڼ کې باید د وحشي ژویو او انسانانو ترمنځ کوم مستقیم تماس نه وي. دغه پړانګ چې 15 کلن دی تیر کال له ډنمارک څخه د زیوریخ ژوبڼ ته ولېږدول شو. سویس د کرونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو کمول د جون د میاشتې پر شپږمه پیل کړل او په دې لړ کې ژوبڼونه هم بیرته پرانستل.
لپیو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. سبا د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره د سیمې د هیوادونو متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون غونډه جوړیږي. افغان چارواکي وایي چې د غونډې ته هیله مند دي.
د نړیوالو سیمایزو او ګاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی.
په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
موږ د طالبانو څخه دا شي چې کښ نه شو کولی دا یې کډې مو په شا دي. مثال چې مثال د شپې د ورځې په تشویش کوي چې څنګه به وکړه.
په یو بل راپور کې به واوري چې په لغمان ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي تر اوسه هیڅ راز مرستې نه دي ورسره شوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په کچه په کورونا وایرس د اخته کسانو نوې شمیره یې ثبت کړې ده. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د نور بس د اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.69 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په یوه نړیواله غونډه کې به د ګاونډیو هیوادونو برسیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. د دې وزارت د چارواکو له قوله د غونډې اصلي اجنډا به د تاوتریخوالي کموالي د بین الافغاني خبرو پیل د زندانیانو ازادي او یو شمیر نور موضوعات وي. له بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا غونډه د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د لا پیاوړي کولو په برخه کې مهمه بولي. له کابله امید ظاهرمال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د لا پیاوړتیا لپاره د افغان حکومت هڅه. کابل به روانه اونۍ سولې ته د رسیدو په دې برخه کې پر یوې اجماع د هوکړې اړوند موضوعاتو لپاره د ګاونډیو سیمې او نړیوالو قوتونو د استازو د غونډو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د دوشنبې، سه شنبې او پنج شنبې د ورځو په غونډو کې به د شل هیوادونو سفیران، ځانګړي استازي او ترخوای د نړیوالو سازمانونو په استازیتوب هم یو شمېر کسان ګډون وکړي. دا غونډې د ویډیوي کانفرنس لارې کېږي چې کوربه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې به د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي ګډون وکړي.
دی وای په دې غونډه کې به د سفیرانو او ځانګړو استازو په ګډون چارواکي اشتراک ولري. د غونډې د بحث اجنډا د تاوتریخوالي کموالی، د طالب بندیانو خلاصون، په بیړني ډول د بین الافغاني خبرو پایل، بشر دوستانه اوربان ته رسیدل او تر خوای د مذاکراتو د پایلو په اړه خبرې دي. ښاغلی هیواد زیاتوي د سشنبې ورځې غونډه بیا یوازې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام څرخي، خو د پنجشنبې په غونډه کې به د سیمې او نړۍ د شل هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو استازي هم ګډون وکړي او د بحث اجنډا به یې د دوشنبې د ورځې پر موضوعاتو راوڅرخي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع مهمه بولي او دا ډول غونډې د دې اجماع د لا پیاوړتیا لپاره یوه اړتیا یادوي. د دې وزارت ویاند ناجیان وری
دغه رامنځته شوی اجماع تحکیم او تقویت ته ضرورت لري چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې په مختلفو پړاوونو کې باید دا اجماع پیاوړی او حفظ کړي. د نړیوالو سیمایزو او گاوندیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی او د دغه پروسې پر موافقت او کامیابی کې ډیر اغیزمن دی.
افغانستان لدی وړاندې هم د سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د گاوندیو هیوادونو همکاري مهمه بللی، خو هغه پښتنه چې لا هم پر خپل ځای پاتې ده هغه دا چې آیا گاوندی هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ته چمتو دی. هغه څه چې په ښکاره دغه هیواد ځان ورته ژمن بولي خو په عمل کې پر افغانان لا هم شک لري. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو لزیاتو سیمو کډې کولو ته مجبور کړی دي. دا به ځای شوی خلک وایي طالبانو د استوګنې له کورونو مورچلې جوړې کړې او له هغه ځایه پر افغان پوځیانو ډزې کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤولان او ولایتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکي خلکو پر وړاندې ښکاره ظلم دی. شریف الله شرافت راپور راکوي.
محمد قسیم د خپل کور توکي په یو زرنج موټر سایکل کې بار کړی دی. د یو خپل میرمن او ماشومان پلی ورسره روان دي. د چې د ترینکور شهر اړوند د بردي سیمې اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په زور له خپل کوره وایستل او مرچلې پکښې جوړې کړې. محمد قسیم وایي اوس حیران پاتې دي چې چیرې لاړ شي.
مزه د طالبانو څخه دا چې کښ نه شو کولی دا یې کډې مو په شا دي. مثال چې مثال د شپې د ورځې په تشویش کوي چې څنګه به وکړه. خامخا دغه دوه سوه روپۍ دی دا یو نیم سل کوره خو اوس کللې دي.
محمد قسیم وایي وسلوالو طالبانو یوازې دوی له خپلو سیمو نه دي شړلي، بلکې د مرکز ترینکوټ اړوند زاو ګوګرک خانانو کلي شورشرک او هندوګک سیمې اوسیدونکي هم چې شمېر یې سلګونه ته رسېږي په جبري ډول له خپلو کورونو ایستلي دي او اجازه ورته نه ورکوي چې خپلو کورونو ته ورسي. زاو ګوګرک د خانانو کلی شورشرک او هندوګک سیمې د ترینکوټ شار شمال لویدیځ طرف ته په لس او یا هم پنځلس کیلومترۍ کې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو ځل بیا پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي او داسې راپورونه هم ورکول شوي چې سلګونه وسلوال طالبان د ترینکوټ شار شاوخوا سیمو ته راغلي او پلان لري چې د ترینکوټ شار ته سکوت ورکړي. هغه چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د وسلوالو طالبانو له لورې تبلیغ یادوي. کریم الله بیا یو بل ځایي اوسیدونکي دي. دی وایي څلور کاله وروسته تازه خپل کور ته راکډه شوی خو اوس بیا وسلوالو طالبانو ترې شړلی دي.
یو کال مونږ کې چې خپل سره ته راغلی یو دغه ځګي ثبت کورونا مونږ نه لیدلې دي. ورور غړ ورات سي دي چې ام باغونه مو چې سي دي دغه بچم دي نه چم کومک نه در سره کړی دي وسه پوری دي.
دغه خلک چې له جګړو سخت ستړي سي وي وای نور د دغستون زو د زغملو توان نه لري. وسلوالو طالبانو داسې مهال په ورزګان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې پر دغه ډلې په کوردنونه او نړیواله کچه د تاوتریخوالي د راکمېدو ژغونه کیږي. د اورزګان د ولایتي اداري مسولین هم تاییدوي چې وسلوالو طالبانو په ډیرو سیمو کې خلک له خپلو کورونو ایستلي دي او په کورونو کې ورته مرچلې جوړې کړي دي. د ولایت مقام ویان زړګی عبادی د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکی خلکو پر وړاندې په ښکاره توګه ظلم یادوي او د هغوی پر حقوقو یې تیری بولي. خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼې دوی دي خلک په زور له خپلو کورونو شړلي وي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د ملکی خلکو ساتنه کوي او ښه چلند ورسره کوي. په اورزګان ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر دا کار چې طالبان ملکی خلک له کورونو څخه ایستلي دي د بشر پر حقوقو تیری بولي. د یادې ادارې سرپرست عبدالاحد بایی د جګړې پر شکل خو غږ وکړ چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي او د دې خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وکړي.
د اوازې څخه چې موږ اورو د خلکو د غږ څخه چې وینو یا قانون اساسي ده د سیمې مطابق د شخص سوګندۍ د تعرض څخه مسؤول د دولت کولای شي او نه مخالفه دره کولای شي چې د شخص سوګندۍ د شخص د رضایت چپه د محکمې د امر پر هغه باندې یا تعرض وکړي یا د هغه څخه استفاده وکړي دا د قانون خلاف کار دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې د محمد قسیم او کریم الله په څیر ډیر اوسیدونکي د جګړو ترخط څکلي او وربند ارامي او د یو تلپاتې سولې هیله لري. هغه هیله چې د نړۍ د هڅو سره سره تر اوسه پورې یوازې هیله پاتې ده.
له اورزګان ولایت څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. په لغمان ولایت کې د بې ځایه شویو کورنیو د اقتصادي ستونزو په اړه راپور له نورو مطالبو سره د خبرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت ویل امنیتي ادارو یې غوښتي چې د اسلام قلعه د ګمرک امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمرک یو کلیدي او ډیر عاید لرونکی ګمرک دی او باید ورته پاملرنه وشي. نوموړي هیله وښوده چې د هرات اسلام قلعه لویې لارې امنیتي ستونزې ژر تر ژره هوارې شي او د ګمرک کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته وګرځي. د هرات ګمرک کارکوونکي د هرات اسلام قلعه لویې لارې په اوږدو کې د ناامنیو له امله کاري اعتصاب کړی. اعتراض کوونکي وایي وروسته له هغه چې تیر کال د ګمرک ساختمان د ښار له مرکز څخه د ایران سرحد اسلام قلعه بندر ته انتقال شو، له ګڼو ستونزو سره په ځانګړي ډول امنیتي ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام قلعه ګمرک مسؤلین هم وایي دغه ګمرک د دولت یو له مهمو عایداتي سرچینو دی چې هر کال نږدې 40 میلیارد افغانۍ د دولت حساب ته ور اضافه کوي او باید د کارکوونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. په کونړ کې بزګرانو سږ کال د هندوانو له حاصلاتو 70 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي چې په دې سره په دغه ولایت کې د کوکنارو په کښت کې پوره کموالی راغلی. د کونړ په خاص کونړ، څوکۍ، نرنګ او سرکانو ولسوالیو کې سږ کال په څه باندې 1000 جریبه ځمکه کې هندواڼې کرل شوې چې له حاصلاتو یې بزګران خوښ دي او له بېلابېلو سیمو خلک د هندواڼو پیرلو ته ورځي. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله وایي چې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ سږ کال په دې ولایت کې تر 2000 ټنو هندواڼې شوې چې پر مټي خلکو ته شاوخوا 70 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شوي. بزګران همدارنګه له دولته او پانګوالو غواړي چې د کرنې او بڼوالۍ سکتور پر لا پیاوړتیا پانګونه وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، 10 پولا، 1 روپۍ 50 افغانۍ، 50 پولا، 1 انګلیسي پاوند 94 افغانۍ، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ، 15 پولا، 1000 هندي روپۍ 980 افغانۍ، 1000 ایراني تومان 4 افغانۍ، 1000 پاکستاني روپۍ 460 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
دفراندوم شورست.
Democracy is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شئ.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په کرونا وایروس د اخته کسانو د شمیر یو نوی ریکارډ یې ثبت کړی دی. له 2 لکو زیات انسانان په 48 ساعتونو کې په دې ویروس اخته شوي چې اکثر یې په متحدو ایالاتو، لاتینې امریکا او هند کې دي. دا موضوع صفی الله ستانگزی تعقیب کړې ده او دا شیبه د نورو جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره دی. صفی جانه، د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر څنګه یو ریکارډ جوړ شو؟ یعنې جزئیات یې څه دي؟
بله، د کووید 19 لخبریدو رئیس د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په 4مه په 48 ساعتونو کې له 2 لکو د زیاتو مثبتو قضیو د ثبت خبر ورکړ چې دا ښیي ویروس لا هم په چټکۍ مخ په پراخېدو دی. تازه ریکارډ په دې دی ځکه چې تیر وار په د جون 28مه په ورځنۍ کچه د زیاتو پیښو د ثبتولو راپور ورکړل شوی و. هغه وخت څه باندې 1,09,000 کسان په 48 ساعتونو کې په دې وایروس اخته و. اوسنی ریکارډ په همدې خاطر دی چې له 2 لکو زیات انسانان په ویروس اخته شوي دي. ډېرې مثبتې قضیې اوس وخت په امریکا متحده ایالتونو، برازیل او هند کې ثبت شوي دي. په امریکا کې چې پخوا هم ترګردې نړۍ پکې زیات انسانان په کرونا ویروس اخته و او مړي هم پکې ډېر زیات و، د جولای په 4مه د 3مې پرله پسې ورځې په مخه د څه باندې 50,000 مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. هلته تر دې دمه د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2,08,040,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې نږدې 1,15,000 کسان مړه شوي دي. په 40 ایالتونو کې د تازه شمیرو له مخې کرونا ویروس مخ په چټکۍ دی. همدارنګه په 4 ایالتونو کې هر څوک چې ټیسټ ورکوي له ډلې 90% مثبت راوځي. اخوا په برازیل کې بیا چې له امریکا وروسته دویم تر ټولو زیات مثبت پیښې لري، هم ویل کېږي چې ډیر زیات مخ په چټکۍ دی د کرونا ویروس خپرېدل. او ټول تال هلته 14,000 کسان په ویروس اخته دي چې له ډلې 46,000 کسان مړه شوي دي. دلته په جنوبي آسیا کې هندوستان تر ټولو زیاتې مثبتې قضیې لري او هره ورځ مخ په زیاتېدو دي دغې مثبتې قضیې. تر اوسه په هند کې څه باندې 6,00,000 کسان په دغه ویروس اخته دي چې له ډلې نګدې 6,000 کسان مړه شوي.
بله، او سنګزه صاحب، چارواکي په تیر بیا په متحدو ایالاتو کې چې تر ټولو زیات شمیرې هلته ثبت شوي دي څه وایي؟
په امریکا کې خود مثبتو پیښو شمیر داسې وخت مخ په زیاتېدو دی چې د جولای په 4مه یعنې پرون د دغه هیواد د خپلواکۍ 244مه کلیزه ولمانځل شوه. خلک هم د دغې ورځې په مناسبت له ډېره وخته تیاری نیسي. معمولا د کال په دغه موسم کې او کنسرتونه وي، پخوا به کنسرتونه ول، غونډې به وي. دا وار د کرونا ویروس په خاطر باندې که څه هم چې روغتیا پالانو او روغتیايي مقاماتو ډېر زیات ګواښونه کړي وو چې مه راټولېږئ، کنسرتونه او محفلونه منی سي، خو په ځینو سیمو کې لاغې ډلې کالیفورنیا کې ورلوبې شوې دي. همدارنګ په ځینو نورو ځایونو کې هم غونډې شوې دي. په خپله سپینه ماڼۍ کې هم یوه غونډه نیول شوې وه چې ولسمشر ټرمپ ورته غږېده. نو روغتیا پالان دا وړاندوینه کوي چې ممکن نن ورځ چې کومې شمیرې راوځي دا به تر ټولو زیاتې وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په همدغې غونډه کې چې د جولای 4مې په مناسبت نیول شوې وویل چې په امریکا کې مثبتې قضیې په دې خاطر زیاتې دي چې ټول نړۍ دلته ډیر زیات ټیسټونه ورکړل شوي دي او ډیرو خلکو ځانونه ماینه کړي دي. نو په دې خاطر دوی ویل چې مثبتې پیښې موږ زیاتې لرو. دوی ویل که موږ ټیسټونه کم کړي وای نو ممکن دومره شمیر نه وای چې اوس دی. دا د دریز دی او دا له پخوا هم په دې لټه کې و چې ووایي چې په امریکا کې ویروس مخ په کمېدو دی او دولت په دې توانېدلی چې مبارزه سمه وکړي. خو شمیرې بل څه وایي او په ځینو ایالتونو کې لاغې ډله هیوستون کې واقعا وضعیت خراب ارزول شوی دی او کټونه نشته چې مریضان پرې سملي. او په نورو سیمو کې هم په همدغه ډول په اریزونا کې، په تکساس کې وضعیت ډیر زیات خراب بلل شوی دی.
ډیره زیاته مننه ستانکزای صاحب. قدرمن اوریدونکو، په متحده ایالاتو او نور نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو د نویو شمیرو په اړه راپور مو اوریده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبه لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. په لغمان ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوی خلک وایي تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده شوې. دوی له چارواکو مرسته غواړي خو د لغمان ځایي چارواکي وایي ولایتي اداره د کډوالو ستونزې منی خو هیڅ وخت د کډوالو حقوق نه تلف کوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای او نور جزئیات.
د لغمان مرکز مهترلام ته د جنگ جګړو لکبله د دغه ولایت لری پرتو سیمه ولسوالی ورا کډه شوی کورنۍ وای نه پوهیږي چې د کډوالو پونم شوی مرسته چیرته تللی دي. دغه بیسایه شوی خلک وای کلونه وشول چې د جنگ جګړو او نارامۍ لامل لخپل مين ورا کډه شوی او اوس په مرکز مهترلام کې دی ردی خو په خبره چې تر اوسه ورته د کډوالې هیڅ حق نه دی ورکړ شوی. د دوی په خبره اوس مهال د ژوند لستونزو او سختۍ سره لاس او ګریوان دي. په لغمان کې د سلګونو بیزای شوی کورنۍ وغړي لزایي چارواکو غواړي چې د دوی د حقونو په ورکړې سره یې ژوند لکړاونه وشغوري. د دوی لړلې دوو تنو امام جان او غوث الدین ازادي راډیو ته وویل
نوم امام جان ده د کریای خلک آباد. من ته تروسه د دولت لخانه یا کوم محمد یا چی راضی من ته تروسه څوک همکاري نه کوي. منګه ماجرین راغلی استو تقریبا شپږ کاله کیږي دلته ماجر است بس پروت است سوک منگ تا غنم راځي کوړه راځي هر سره راځي منگ تا بخیک سوک کومک نه کوي. دا ولی چې منگ تا ولی حق خپل منگ تا برخه ولی نه ور کوي دا هیڅ چانه دا کړي بخیک کومک شوی نه دا تروسه.
آیا چې دغه ماجرینو د پاره چې دا مواد راځي منگ نه پیږو چې منگ پکې اقدار نه یو منگ لغمانیان نه یو کا دا ماجرینو هغه چې ماجرو د پاره چې شهر راځي دا چی راځي پشخانی راضی غنم راضی اوړه راضی سیمکارتون راضی نور سهمون راضی نور سهمون راضی نه پېږم چې دا سهمون څه سوګ اخلي چې راضی سوګي وړي. دغه لشنګ نه راغلي خلک الینګار نه راغلي خلک او دغه نور سلګون کورانه چې د ماجر شوی راغلي خلک آیا چې دلته حق نه لري هیڅ چا یو روپی چانه دراکړ.
د لغمان د کډوالو چارو ریاست د مسولینو په خبره په وروستۍ ودرې کلونو کې هر کال په 60 ډول زر کورنۍ په دغه ولایت کې د جنگ جګړو او ناخوالو لکبله لې وځای بل ځای ته کډوال کیږي. د مسولینو د معلوماتو لمخې اوس مهال په لغمان کې شاوخوا 15000 کورنۍ دي چې له تیر واتو کال راهیسې د جګړو لامل بے ځای شوی او دوی ته مراجعه کړې ده. دوی دا هم وایي چې په لغمان کې د کورنۍ بې ځای شو کډوالو لس سلنه یې بیرته خپل اصلي سیمو ته ستنې شوي او پاتې نور یې لا هم بې ځای شوي پاتې دي. د لغمان د والی ویان د سدولا دولزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان ځایي اداره د کډوالو ستونزې درکوي خو په خبره چې هیڅ وخت د کډوالو حق حقوق نه دي تلف شوي. د خاغلی دولزی په خبره د لغمان ځایي ادارې وخت په وخت له کډوالو سره که کورنۍ وي او که بهرني راستانه شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي او پاملرنې ورته کړي ده.
لغمان کې لټولو داخلي بيزې شو راستانه شو کډوالو کورنۍ او سره زمګ د کډوالو بهتر ساتل کو چارو ریاست تر چتر لاندې او تر څنګه نور اړوند ادارې خیریه موسسات چې دلته مفالیت کوي ټولو هغه کورنۍ سره چې دوی له بېلابېلو دلایل له امله مرکز سره ستنه شوي دي یا له ګاونډي هېوادونو لغمان ته راغلي ټولو سره خوراکي او غیر خوراکي نقدې مرستې سره شوي چې په دې کې هم داخلي بيزې شوي دي هم راستنه شوي کډوال کورنۍ.
د یادونې ده چې دغه ولایت بيزې شوي کډوال وایي د کار روزګار دا ستوګنی د ځای د څخاک د اوبو او د ژوند نورو اسانتیاو او امکاناتو نشټونی د ژوند کړي ورتنګ کړي دا ول سخت وضعیته کړيږي. سحر ګل میرزا ازادي رادیو لغمان.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیم په 1813 شمیرمو ازادي رادیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکو. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې د سبا ورځې کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره مثبته نتیجه ورکړي. خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي په لغمان ولایت کې نږدې هر کورنۍ په کورونا اخته شوې خو چارواکي چپه خوله دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي که د جګړې ښکېلې خواوې په واقعي ډول سولې ته ژمن وي نو تاوتریخوالی باید بند کړي. مولانا نقیب الله مغفور د هلمند له نادلی ولسوالۍ د لوی باغ څخه لیکي، افغانان باید په خپلو کې خبرې پیل کړي، ځکه چې دا یو ښه فرصت د سولې لپاره دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي، د سبا ورځې غونډې ته باید وسلوال طالبان هم خپل استازي واستوي. عبدالغفور فریاد د کندهار ولایت څخه لیکي، د سولې لپاره چې کومې غونډې جوړیږي نو هر یوه یې د ستایلو وړ ده. او شفی جان ځدران د خوست ولایت له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي، غونډې مو ډېرې ولیدلې خو موږ عمل غواړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري، 12:13 دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې د نور بس دی، اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې عصمت څاروان د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی برخه وای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لوی طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د خوست ملاتړ ماموریت د ملکی څانګې له لوري دا اعلان څو ورځې وروسته لدی وشو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د دغه وزارت په وینا دا سرتیری پرون جمعه د جمعې په ورځ د فراه په ولایت کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ به په کابل کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ګډون وکوي. د کرویشیا وګړي له کرونا وبا سره سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې کچیرې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به له یو بل سره سخته سیالي ولري. اتریشي رسنۍ وایي له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورف ښارګوټي په یوه لوی شاپینګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یوه ساعت لپاره وتړل شو. او یوه سایبریایي پړانګ د سویس په زوریخ کې د ژوبڼ پر یوې ساتونکي حمله کړې او مړه کړې ده. راپورونه وایي پړانګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبڼ کې کار کاوه پرون شنبه د نندارچیانو په مخ کې حمله وکړه.
نور بس دی، شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. په پکتیا ولایت کې مدني فعالان او د ښځو د حقونو فعالین شکایت کوي چې په دغه ولایت کې ښځې د خپلو لومړنیو حقونو په اړه پوره آگاهي نه لري. د دوی په خبره چې له خپلو حقونو بې خبري او د غراز د کورنۍ د نورو غړو لخوا د دوی د حقونو د نه په پام کې نیولو د دې لامل شوي چې په تیرو څو کلونو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی هم له ستونزو سره مخ شي او د ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم زیات شوی. په پکتیا کې د بشري حقونو سیمه ایز دفتر وایي دغه ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی نه لري او ګڼې حقوقي دعواوې د جرګو له لارې حل کیږي چې ډیری پرېکړې د ښځو په زیان وي. د نن په خبرونه کې پر همدې مسلې د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل سره خبرې کوو. اغلی اوریاخیل، خبرونه ته خره غلست.
مننه، زه هم سلامونه ونې کې هلی ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه. د لومړی پښتنې په توګه غواړم و پښتم چې په پکتیا ولایت کې لکه څنګه چې ما د ونه وکړه، که تاسو راته وایي چې لخپلو حقونو څخه د ښځو اگاهی څنګه ده، تر کومه حده اگاهی ورکړل شوی او تر کومه حده د تلیوالتیا او فرصت شته چې دغه اگاهی په ټولنه کې جذب شي؟
زه تاسو سوال په جواب کې بداو یم چې پکتیا ولایت کې اوس الحمدلله د بخا پر تلا میرمنی یو څه اندازه حسوي دي. یعنی مخکې دا اوس میرمنو عامه په هوای مطلقاً نه لره، او ادلی کزای ارګانونو ته هم لاسرسی نه درلود. ولی اوس خصوصا د مرکز میرمنی او تر څنګ هغه امنه سیمې دي، هغه امنه ولسوالۍ سي دي، هلته خویندې ښې سوي دي او د دوی فعالیتونه هم اوس ښه دي او په دوی کې یو مثبت بدلونونه رامنځته سوي دي. نو زه چې ګورم د پخوانه رادلې اوس یو څه اندازه تغیرات رامنځته سوي دي، اما پوهاوی هم خویندو ته رسېدلی ده، هغه بعضې ادارې چې مکلفې دي اما پوهاوی ورسوي، یا مثلا د بعضي موسساتو له طرفه نو اما پوهاوی موجود ده، اوس خویندې هم په دې باندې پوهېدلې دي چې د دوی حق او حقوق څه دی. البته په لرې پرتو سیمو کې به ستونزې وي. ولې نه؟
بلې، تاسو لکه څنګه تاسو اشاره وکړئ دا تر ډېره په مرکز کې او نږدې امنو سیمو کې دي، خو متاسفانه دا ستونزه په ټول افغانستان کې بیا داسې ده لکه پکتیا ولایت کې هم چې هغه سیمې چې له مرکز څخه لرې پرتې دي او څه نا څه ناامنې دي. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم ستونزې د خلکو ډېرې دي، خو متاسفانه بیا دغه د آګاهي پروګرامونه هلته نه رسي یا خلک هم عدالت لاسرسی نه لري. په دې برخه کې ستاسو ستونزې د امنیتي ستونزو نور هاخوا که پرې خبرې وکړو، ځکه دا امنیتي ستونزې معمول د ټول افغانستان کې د امنیتي ستونزو نور هاخوا کومې ستونزې دي چې د دې لامل شوي چې د خپل د حقونو په برخه کې میرمنې ونه کړی شي هغه پوره آګاهي ترلاسه کړي؟
مننه. دلته داسې دي چې یو امنیتي ستونزې افغان شموله ستونزه ده، او بل د دې تر څنګ د پکتیا ولایت هم یو فرهنګي ولایت ده. دلته رواجونه هله اوس هم حاکم دي، هغه رواجي او کلتوري ستونزې موجودې دي دلته. نو د دغه هم د باعث ډېری جینو کې ګرځېدلی، داسې د موږ بعضې کارونو خنډونه ګرځي او خویندو ته هم مشکلات او ستونزې را وړاندې کوي، او په ډاډه زړه باندې هم خویندې نه شي کولی چې د همدغو کلتوري ستونزو له کبله دوی کار وکړي یا فعالیت وکړي یا په تئی او په ډاډه زړه باندې خپل ستونزې او خپل حق حقوق وغواړي او خپل ستونزې تر عدلي قضایي ارګانونو پورې را ورسوي.
دلته تر ډېره خنډ څوک دي په دې برخه کې؟
لکه مخکې ما یادوري وکړله چې کلتوري مشکلات بیا دي، همدغه کلتوري مشکلات چې دي خود دي مثلا د سیمې د خلکو له طرفه ایجادېږي. موږ دلته فرهنګ لرو، هم ښه فرهنګ لرو او د ښه فرهنګ تر څنګ ناوړه فرهنګونه هم.
بلې، د دې لپاره چې دغه له ښه فرهنګ څخه استفاده وشي، دې لپاره چې هغه بد فرهنګونو سره مبارزه وشي، له ولسونو سره اړیکه څنګه ده؟ اړیکه تر اوسه شوې ده؟ څونه هغوی همکار دي په دې برخه کې؟ که داسې بېلګې راته ووایي چې که داسې ستاسو داسې هڅې له ولس سره د همکارۍ له لارې باعث دې شوي وي چې تاسو یو ولسوالۍ مثلا هلته خلکو ته پوره آګاهي ورکوي او هغوی همکاري کړې وي خلکو خپله په دې برخه کې؟
بالکل. ولې نه، لکه مخکې څنګه پکتیاوالو به سرک نه غوښته، مکتبونه به یې نه غوښتل، ولی اوس پکتیاوال ډېری په دې پوهېدلی دي، هم سرک غواړي، هم مکتبونه غواړي او هم کلینیکونه غواړي. نو زه ډېر ژوندي مثالونه لرم چې موږ په تېر کال کې د عامه پوهاوی برنامې لرلې، موږ مختلفو ولسوالیو ته سفرونه وکړل، هلته موږ ولاړو، هلته موږ د قومي مشرانو د خویندو ډیره دلچسپي مو ولیدله، دوی ډیره زیاته دلچسپي خوله د دغو برنامو سره، او دوی بار بار تقاضا لرله چې موږ د دوی لپاره دغسې د عامه پوهاوی برنامې، هغه برنامې چې د دوی حق او حقوق د اسلام له نظره بیان شوي وو، د ملا صاحبانو همکاري له موږ سره وه. نو واقعا همکاري شته د ولسونو، د موږ همغږي هم موجوده ده. ولې نو په بعضې منطقو کې به همغږي به هم نه وي، ستونزې به هم وي، مشکلات به هم وي. لکه موږ په داوس په ژمي کې میرزکي ولسوالۍ ته ولاړو او موږ سرتاسري یو کمپاین شروع کړو، هغه ولسوالۍ ته چې تر کوم بریده پورې موږ لاسرسی لرو او ډېرې امنیتي مشکلات نه وو، موږ کمپاین د نجونو په مکتب کې شاملول، دغه په خاطر وو یو عامه پوهاوی مو ورکوو. یعنې لکه موږ چې ولیدل واقعا ډېر نوي نوي احساسات په والدینو کې وو او دوی ډېره خوښي ښووله. همدارنګه میرزکي ولسوالۍ کې د ښځو چارو ریاست په ابتکار یو تړون و، هغه دا چې که څوک خپلې لونې مکتب ته پرېنږدي هغه به هغه باندې به جریمانه نقدي وي او هغه به یو ناغه پرې کوي. نو دا په خپله باندې تاسې فکر وکړئ، دغه یو مثبت بدلون ده او د خلکو همغږي ده د ولس.
بلی استاسو پیام څنګه دی؟ آیا په ټولنه کې استاسو پیام اخیستل کیږي؟ ځکه لکه تاسو اشاره وکړه مخکې د سواد ستونزه ده په لرو پرتو سیمو کې، د سواد ستونزه ده ځینې برخې کې داسې چې خلک برخورد کوي له ځینو پیامونو سره، مثلا بهرني دا څه داسې بهرني پروګرامونه بولي. په پکتیا کې څنګه دی اوس ستاسو پیام اخیستل کیږي؟ د خلکو له خوانه په خلکو کې تغییر ایجاد شوی دی؟
اولینه لکه ما مخکې وویل چې پکتیا کې اوس الحمدلله په ډیری جینو کې مکتبونه موجود دي، د خلکو لاسرسی اوس پیدا کړی ده. همدارنګه د دې تر څنګ لکه موږ ګورو په دولتي اداراتو کې د میرمنو ونډه ډیره ښه فعاله شوې ده. مخکې موږ بیخي خویندې نه لرلې، میرمنې نه وې چې هغوی کار کړی وای، یا مثلا استادانې د خزینه استادانې دي موږ بیخي زیاتې شوې دي. نو موږ همدارنګه د صحت په بخش کې نو دغه کوم فعالیتونه چې دلته اجرا کیږي موږ ګورو چې دغه په دغه خویندو کې د ټولنه کې یو ډېر ښه مثبت تغیرات راوستي دي. او په بعضي لري پرتو سیمو کې بعضي خلک غلط نظر هم ورته کوي، او مثلا دې ته قایل نه دي چې د اسلام دی نظر یو خور حق لري چې هغه صحت ته لاسرسی ولري، هغه تعلیم ته لاسرسی ولري. او بیا هم لکه ډیرې چې زه ګورم په پکتیا ولایت کې مثبت تغیرات زیات راغلي دي، خصوصا د خویندو پر وړاندې عامه پوهاوی زیات شوی ده. نو بیا هم لکه په ډیرې یو څه اندازه سیمې چې لري پاتې دي، یا مثلا وروسته پاتې دي، یا هغوی خوښي نه څرګندوي، هغلته بیا یو څه اندازه مشکلات شته، ستونزې موجودې دي. مثلا بودیجه نشته، د موږ لاسرسی هلته نشته، د پرسونل نشتون ده، دغسې مشکل.
بله، ښه. تاسو د معرف او د تاثیراتو برخه کې اشاره وکړه چې نجونې د پخوا پرتله فعالې شوې، ونډه یې ډېره شوې ده. خو په عدلي او قضایي برخه کې چې اصلي ستونزه دلته ده، په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو حضور څنګه دی؟ په مرکز کې څنګه دی؟ آیا په ولسوالۍ کې هم حضور لري ښځې که نه په محاکمو کې، په څارنوالۍ کې؟
نه، هغه ستونزه شته له فعلا د موږ په ولسوالیو کې خویندې نشته چې هلته کار وکړي، او موږ فعلي په مرکز کې په څارنوالۍ کې درې تنه خویندې چې دي هغه کار کوي، چې هغه خاص څارنوالۍ اختصاصي خشونت علیه زن بخش دی، نو په هغه کې کار کوي. ولې په محکمه کې هم موږ فعلا په مرکز کې خور نه لرو، او ولسوالی خو بیخي لري پاتې.
قضیه بیا څنګه دي؟ بله، او دغه دای برخی ته چې تاسو اشاره وکړه، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي برخه کې تاسو ویلي څارنوالان کار کوي، بیا د خلکو مراجعات څنګه ده؟ آیا خلک په ډاډه زړه دلته خپلې قضیې ثبتوي که په هماغه دودیز شکل بیا هم له محاکمو لري په جرګو یې حلوي؟
په لري پرتو سیمو کې په د جرګو له لارې نه، د مرکو له لارې نه موضوعات حل کیږي، ځکه چې هلته خوندي لاسرسی مرکز ته نه لري. او د مرکز خویندې چې دي هغوی بیا د عدلي قضایي ارګانونو، یا البته هغه بعضې ډېرې رانږدې ولسوالۍ د عدلي قضایي ارګانونو په ذریعه باندې خپل موضوعات حلوي. ولې د لرې پرتو سیمې خویندې چې دي هغه مجبورې دي، هغه لاسرسی نه لري په ولسوالیو کې، د محاکمو کې هلته خویندې نه دي موجودې، هغه نشي کولی چې هغه لیغ سر نه تر مرکزه پورې رسیدګي وکړي. نو واقعا چې دلته اوس هم لا موضوعات دي د مرکو او د جرګو له لارې نه حل
کیږي. بلې، جرګې ته وروسته راشو، دغه د عدلي او قضایي برخو کې شکایتونه ډېر زیات په دې برخه کې دادي چې دغه دوسیې ډېر زر نه څېړل کیږي په عدلي او قضایي ادارو کې، بیا خلک داسې شي چې زړه تنګي شي او هغوی نه امید شي بیرته بیا خپلې قضیې نه تعقیبوي، ځکه دا ډېر وخت نیسي. د ښځو چارو ریاست لخوا داسې کوم میکانیزم موجود دی چې تاسو د دې د دواو له طرفینو سره هلته د قضیې وڅېړئ، یا تعقیب کې په وخت په وخت چې قضیه لکه څه زر بررسی شي؟ ځکه ښځو قضیه ډېر زیات تعداد یې ډېر زیات نه دی، خو متاسفانه ځکه لکه څه لانجمنې دي لکه وخت نیسي، او دا بایست دی کې چې خلک ترینه نه امید شي.
د موږ خو د ښځو چارو ریاست په چوکاټ کې موږ په خپله چې کوم موضوعات راځي، کوم څوک چې عارف سي هغه موږ لیږو د عدلي قضایي ارګانونو ته، او وخت په وخت بیرته پایګیري کیږي. مالته موږ تعقیب کوو چې دغه د موضوعات څنګه دي، د مراجعینو حل څول یا حل نشو. ولې هو بالکل ډېری خلک ناهیلي هم دي چې دوی موضوعات صحیح په وخت باندې نه څېړل کیږي، هغه کوم دوسیه چې وی هغه په وخت نه بررسی کیږي ولی نستون دي مشکلات موجود دي.
بله بله شنوندای عزیز، شما شنوندی برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی هستین. موضوع امروز برنامه ما روی مشکلات زنان در ولایت پکتیکا در بخش دسترسی به عدالت و نهادهای عدلی و قضایی است. ما شماره تماس به برنامه را به شما میگم، شما میتونین سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین و در رابطه با این موضوع. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0782 27 55. درنو اوریدونکو غواړم څوک چې هغه درنه اوریدونکو چې وصل موږ سره یو ځای شوی د خبرونې موضوع په پکتیا ولایت کې په عدلی او قضایی برخه کې د ښځو ستونزې او دغه راز عدالت ته د ښځو لاسرسی دی. د خبرونې میلمه د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیسه اغلی نسرین اوریاخیل ده. د خبرونې سره اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40، بل شمیره ده 0902 15 50. تاسو کولی شئ لمک سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه لاغلی میلمنی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بلې یو اوریدونکو لرو، او رو څوک دی او لکوم دي څخه اړیکه نیولې؟ بلې سلام علیکم.
سلام علیکم.
بلې علیکم. علیکم السلام. بلې اخندزاده صاحب فرمایئ. بلې اخندزاده صاحب صدای مې مشنوین؟ بلې بله متاسفانه. بله بله بفرمایید خانزاده، صدای شما را میشنم، مهربانی کنین.
آقا سلام، سلام خود با شما و مهمان محترم شما تقدیم میذارم.
بله علیکم
السلام،
بفرمایید نظرتون را اگر کوتاه مطرح کنین. بله
نظر من این است که به می افغانستان که هست دولت اگر کسی خود زنا میکنه، هر کس اگر وجدان پاک و صفا بیشتر باشه، مسلمان باشه، او خودش باید با ما خانواده خو عدالت کنه که آجت بزید نشه که به ارگانای مراجعه کنه، بزید مشکلات پیش نشه، خود هر کس من پیش وجدان خود قضاوت کنه، به خانه خود قضاوت کنه، عدالت رو به خانه خود تامین کنه. یکی باز رسوایی به قضا کشید و محکمه و به سارنوالی کشید، به سارنوالی و به محکمه ما عدالت نمی بینیم به هیچ صورت، چون که هر وقت که یک زن به محکمه مراجعه کرده از اینکه مشکل رو چند برابر شده. اول خود طلب رشوت رو میکنن، اگر رشوت ندیسته باشه تقاضای جنسی رو میکنن، بعد رو اگر خواهشات قاضی صاحبا و سارانا صاحبا حل شد، بعد اگر مشکل از رو بعد از 6 سال 7 سال حل کرد در غیر از حل نمیکنه. دیگه از ما با پیام و با زنای مسلمان اخوان اینمی هست که اونا کوشش کردن که با ما خانه خود هر مشکلی که دارم این مشکل از طریق جرگا که حل میشه، اینمی به چوکات اسلام اینمی بهترین اینمی را قناعت کنن، به قضا هیچ وقت به دولت مراجعه نکنن که دولت از اینکه دولت نجس به طول تاریخ افغانستان ما نداشتیم و نداریم، مشکل مردم چند برابر میکنه.
بله آخونزاده صاحب، اگر سوالتان را مطرح کنین. بله تشکر آخونزاده صاحب بودن از ولایت بادغیس. بله شنونده بعدی را میگیریم که هستن. بله متاسفانه تماسشون قطع شد. بله آقای اوریاخیل، که اخوندزاده صاحب لومړی پوښتنه تراشو د دې برخه کې چې د استونزې باید تر ډیره په کورنۍ کې حل شي او عدالت هم باید په کورنۍ کې تامین شي، یو برخه چې د ښځو پر ریاست کې په ټولو ولایتو کې موجوده ده، هغه د کورنۍ د غړو ترمنځ د هغه د مشورې لارې د ستونزو حل دی. په پکتیا ولایت کې آیا داسې څونه قضیې د هغه تفاهم له لارې حل کیږي د کورنیو د غړو ترمنځ کله کومه ستونزه رامنځته کیږي، ځکه عدلي او قضایي ادارو ته کې کله کوم مسله نه حل کیږي؟
هم همداسې اوس یو قضیه لرو چې موږ کینو او تفاهم کوو، دواړه جانب فامیلونه راغواړو او د هغوی ستونزې د نږدې نه اورو او دوی کې موږ جوړ جاړی راولو، یعنی موږ ډېری خویندې چې موږ ته مراجعه کوي یغو ته مشوره ورکوو او یغو قضیه زیاتره وخت موږ نه ثبت کوو، مغه د موږ مشوره یو د دې د حل لاره ګرځي چې بیرته د دې په فامیل کې جوړ جاړی راځي او مشکل حل کیږي. نو موږ همداسې هم یو بخش هم لرو، ډېری مثلا مدني فعالانې بعضې شبکې دي چې په دغه عیسه کې کار کوي او زیاتره وخت خلک عریضې ته ژر نښه کوي، ځکه چې هغوی بیا عدلي قضایي ارګانونو ته وخت په وخت به مراجعه کوي، منډې تړلې به کوي، همدلته چې راځي مګر د نږدې نه یو مشوره ورکو او هاته موږ داسې موضوعات چې یو خاوند او مېرمنه تر طلاقه پورې رسېدلي وو چې کله موږ هغه کېنول نږدې دوی ترمنځ جوړ جاړی مو وکړو هغه اصلي جړل هم راوسپخوله بلکل اوس هغه د خپل کور کې بېرته ژوند کوي
بله لکه تاسو چې ویلې هغه لوی خل چې دا د ساسو د فعالیت د مشورې تر حد دی نو بیا آیا دا یو دایمي حل کیدای شي د یو ستونزې لپاره
بعضی دینو کې دایمي حل هم شوی په بعضی دینو کې نه دی شوی ولیک په بعضی دینو کې بیا دایمي حل نه کیږي هغه بیرته مراجعه کوي
بیا د قضیه تاسو عدلی او قضایی ادارو ته محول کوي که هغوی خپله مراجعه کوي څنګه ځکه
هغوی مثلا بعضی اکثریت ډیری اوس جنایي ته هم مراجعه کوي جنایي ارګان له طریقه که سرمالی مربوط کیږي که د عدلی مربوط کیږي هغلته ځي یا مثلا حقوقي بشر ته هم ځي ډیری قضایه وي بیا موږ ته چې کومه قضیه راځي اول کمیسیون ورته دایره وسپره کې یو نماینده د حقوقي بشر جنایي څارنوالي او خودي خزو چارو ریاست موجود وي چې دا موضوع موږ بیا اخلو په نظر د ستونزې موږ مربوطه ارګان ته ورته راجع کوو مکتوبې کوي
بلې من اغلی اوریخیل بیرته سره ګرځي اورېدونکي لرو او څوک د لیکم څخه اړیکه نیولې بلې سلام علیکم
بلې کارکونکو اورېدونکو ټول ته سلام
بلې وعلیکم السلام مننه
خو دې څخه دا پښتنه د دې د کلی څخه چې تاسو هلو تاسو کې
بلې
وروسته په دغه پیسې پیګیری کړی ده چې دغه اکثره کجی چې موږ خبرې ورو هغه چې جوړ جاړی و چې کور ته ولاړ شي سره شي په کتل راشي
بلې
چې ته بیا دغه پوښتنه کړې ده چې دا کجی څنګه سو نه اش لاس پیسې پیسې دا کجی زنه موږ خبر شوی چې بیا هغه کتل راشي
بلې ډیر مننه کوم بلې څوک یاسي کوم څه خبرې کوي ولې بلې متاسفانه دوی اړیکه پرې شوه اغلی او ریخیل دی اوریدونکي چې متاسفانه مونږ ته ونه ویلې دوی د ستونزه مطرح کړه دقیقا داسې مسایل شوي دي چې کله دوی هغه د مشورې حد منلای نه دی او کله کور ته ستنه شوي یا ته که محاکمو خپل حکم هم صادر کړی وي بیا د قضیه باعث دی کیږي چې قتل واقع شي یا تاوتریخوالی لا دوام پیدا کړي تاسو د داسې قضیو شاهد یاستئ
البته ولی نه یو داسې یو څه اندازه ستونزې راپېښېږي خو موږ خپل وخت په وخت پیګیري کوو بیا هم که چېرته دوی خپلو منځو کې مثلا متهم او متضرر څوک چې متضرر وي یا کومه خور چې متضرره وي دوی د خپل منځو کې جوړجاړی کوي دا د دوی خپل حق ده او دا د دوی غوښتنه ده یعنی البته دا به شاید د عدلي قضایي ارګانونو غوښتنه نه وي یا به د موږ غوښتنه نه وي او صحیح ده وروسته به یو څه اندازه مشکل هم راولاړېږي بعضې ځینو کې بیا داسې دي چې هماغه د حل لاره ګرځېدلې ده ځکه یوه خور چې واده شي یو بل فامیل ته هغه نه غواړي چې خپلې پلرګنۍ ته مشکل جوړ کړي ځکه د پښتنو سیمو کې خصوصا په دې باندې ډېرې غټې غټې بدۍ سوي دي حتی ډېر غټ غټ قومي موضوعات موږ همداسې تازه برحاله یو قضیه کې دا اوس مزه د کمیسیون نه راجګه سوم چې تاسو سره زه مصیبه لرم او همدغسې ستونزې جوړې سوي دي نو هغه خور بیچاره په دغه احساس کې وي ترازه مثلا زبابی تا دا خپل خاون تارا جور جارای و کم یا مثلا دیبال جانیس تارا
بله.
تو مشکل بنا
بله آقلی وری خیل دا آوریدون که را خلو بیا ورست تاس تارا گرزی بالا سلام علیکم
بله می دا غدا چی بله او خونده دا قرنه جنجال بر برابر مندی کچیر با کور که جنجال وستی مثلا او بیا اولاس و دغتم و دولت نو دولت خو هیڅ کله نه سره خلاصي باید سره خپل وکول کې خپل گزاره سره وي او جنجال سره ونه کې ماینه او میړه سره په خوشاله ژوند سره وي کې دا به تر ده
بلې نو موږ راته ونه ویل څو ګیسې کوم څه مړی کني ولې
شیرخان یا شیرخان
مننه ژوندی
اوسئ
اغلی اوریاخیل شیرخان ورور دا ستونزه مطرح کړه چې دوی ویلي چې البته ښه حل لاره دا ده چې موږ هم مخکې توسیه وکړه چې په کور کې دا مسله حل شي او ډېره لویه نه شي خو دغه د خلکو د ناهیلي هم ښیي له عدلي او قضایي ادارو څخه دا تر کومه حده څه ده ځکه آیا خلک ډېر خپل څه ته قضیو زر حل ته لیواله دي که دا چې کنکاري یا کمکاری شته په اداراتو کې
زه فکر کوم خلک هم دې ته لیوالتیا لري ولې ډېرې دینو کې موږ سي ګورو لکه څنګه چې موږ حالات هیواد کوم بحراني حالاتو سره روان ده او اقتصادي ستونزې مونږه نهایي زیاتې لرو، ډېر مشکلات لرو. موږ خویندې که چېرته د خاوند څخه جدایي هم اختیار کړي، هغه نشي کولی هغه خپل ماشوم ته هغه خپل ځان ته نفقه پیدا کړي. تاسې ګورئ په افغانستان کې موږ د سړکونو په سر باندې څومره خوندې زیاتې شوي چې هغه ګدایي کوي، هغه دې ته اړې شوي دي. نو زه فکر کوم کور کې به مشکل پیدا کېږي، خو که چیرته ډېرې وړې وړې ستونزې وي، لکه څنګه چې ورور وویلې چې د دوی تر منځ حل سي، دا یوه بهترینه لار ده. یعنې هغه به له یغو منډو ترنو نه چې یورې به د نورو ارګانو په دروازو کې ولاړ وي، او هلته به دومره دوی د مشکلاتو سره مواجه کېږي، دا ورته بهترینه. خو بیا البته که چیرې ژوند نه تېرېږي او مشکل ډېر غټ وي د ښځې او د خاوند تر منځ، بیا دوی کوی سي چې جدایي هم اختیار کړي. اسلام حق ورکړی ده عدلي قضایي ارګانونو ته هم مراجعه وکړي. همدارنګه په بعضې ځایونو کې بیا قومي فیصلې دي، خو صحیح ده بعضې به د خویندو په نفع نه وي، ولې بعضې بیا په نفع هم دي.
بلې، همدې مسلې ته کرار شو، دا د جرګو مسلې ته متاسفانه شکایت دا دی چې درته ډېر بلې اورېدونکي واخلو. وروسته به زه خپل پوښتنې ته راشم. بلې، السلام علیکم. بلې، زما غږ اورئ؟
سلام علیکم. خوب خیر صاحب؟
علیکم السلام. بلې، تشکر. بفرمایئ کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
ارسلان هستم، از تاکسی شما را زحمت دادم. میخواستم از مهمانتان سوال داشته باشم.
بفرمایید.
اکثر مردم به تاکسی ها امو به تفاهم جرگه، یعنی اعتبار بالای ریاست و زنان تاکسی ها نداره، چون هر موضوع قضیه که در تاکسی ها شده و مراجعه برای شده، یا ازش حتی یک قضیه دندورواری جور کرده، زیادتر طول داده ای را، زیادتر مردم دوانده و زیاد ایچیز کرده ای را، یعنی آزار اذیت کردن، از خاطر مردم بالای زیاد اعتبار ندارن. زیادتر قضایی را حل میکنه مردم با جرگه حل میکنه. همین پرسان میکردم که همین علت تاخیر انداختن از چی است؟
بله، تشکر بسیار زیاد. بله، سلام برادر. بله آقای لوری، خیلی تاسو اوریدم که انتقاد واوریده که لند تو غاغی ته جواب وای او رسته غجرګی مسل
اخیری خبره پوی نشم چې دیسه.
بله بله، دوی ویل چې خلک جرګی ته مراجعه کوي، خو متاسفانه هلته د عدالت په اړه بیا هم دوی اندېښنه خوده چې هلته عدالت خلک ډېر هغې باندې معتقد نه دي، ځکه دغه فیصلې یک جانبه وي. همیش وم او متضرر هم ډېرې ښځې شکایت کوي چې دوی متضرر دي جرګو د پرېکړو نه.
ګورې، اصلا داسې ده چې سمه ده، د ارګان نه ارګانه پورې فرق شته. زه فکر کوم پکتیا ولایت یو داسې ولایت ده چې تر اوسه پورې خویندې چې د کوم مشکلاتو سره مواجه شوي، او دوی د عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې وي، دوی موضوعات ډېر محرم ساتل شوي دي. ګورې، تر اوسه پورې مونږ په رسانیو کې خپلې قضیې نه افشا کوو. مونږ ته رسانۍ راځي، مونږ تن هر خام ورکوو، ولې مونږ لکه نور ولایتو په شکل چې د هغوی افسونه خپرېږي، د هغوی شهرت خپرېږي، دا تمام مسایل ولې موږ دا تر اوسه پورې محرم ساتلي، همداسې نور ارګانونو، او دا د تمام سرتاسري د ټول ولایت په کچه باندې خویندو ته ډېر احترام کېږي. سمه ده، زه فکر کوم لکه څومره چې تاوتریخوالی په نورو ولایتو کې د خویندو سره شته، او څومره چې د هغوی مثلا د وجود عذاوي کټ کېږي، هغوی په قتلونو رسول کېږي، د هغوی سرونه پرې کېږي، پکتیا ولایت کې داسې نوه موږ په کال کې د ګوتو په شمار یوه را پیدا کېږي.
بلې، دا جرګې په مثلا لنډه ته وغږېږي غلي اوري اخیل
د جرګو نه، لکه وروره مو وویلې، ګورې یورې خو ما مخکې وویلې چې د موږ په لرې پرتو سیمو کې خویندې مجبورې دي، هغه لاسرسی نه لري، هغه ترانسپورت نه لري، هغه سره محرم موافقه نه کوي چې هغه راولي د عدلي قضایي ارګانونو ته، ولې هغه مجبوریږي چې هغه خپله موضوع اړونده هلته چې کوم قومي مشران دي هغو ته یې وړاندې کوي. ولې زه فکر کوم صحیح ما وویلې چې ډېری کومې مرکې سي کېږي، کومې جرګې سي کېږي، د خور په ګټه او په نفع به نه تمامېږي، مګر هم په بعضې ځایونو کې موږ یو څه اندازه لیدلی دي چې د خویندو په ګټه باندې هم تمامې شوي دي.
په داسې جرګو کې کله تاسو بلنه درکړ شوې ده ستاسو استازو ته؟
نه، دلته د مرکز په ساته باندې دا نشته، دا موضوعات نشته. په لرې پرتو سیمو په ولسوالیو کې دا موضوعات
ښه. بیا تاسو ته څنګه آیا نسبي د منلو وړ دي دغه د جرګو پرېکړې، ځکه دا خو رسمیت نه لري؟
بالکل دغه یو څان د زموږه چې چیرته د خور په حق فیصله کیږي او په حقیقت کې ته حق رسیدي منوي او کچیر ګورو چې ولا حق د خور په حق کې ظلم روان دی هغه څوک چې متضرر را دی هغه خپل حق نه رسیږي د موږ نه منو او نه حق په جانب وي.
بلې د پکتیا ولایت د خزو چارو رئیس اغلې نسرین اوریاخیل په خبرونه کې تاسو ګډون څخه یو نړۍ مننه. بلې ډیر مننه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه تر بلې اونۍ مو په لوی او بهون کې خدای سپارم.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.